په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وای په دغه هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي توګه لخذو سره تبعیض روان دي. بنت له افغانستان تر ستنېدو وروسته د امریکا غږ پښتو آشنا تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. طالبان بیا د ښاغلي بنت دغه خبرې ردوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت پرون په دې اړه په خپله ویب پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالي لګښت بیا ورغول شوه. د برازیل په شمال کې د درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پرون یکشنبه ویلي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. په برازیل دغې سیمه او څوارلس نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو ښارګوټو او ښارونو ته یې ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث د احمد تکلب کوربتوب.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړې د ازادي راډیو او نیز بحث.
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې درلسم راپور چې پکې ویل شوی په افغانستان کې بهرنی ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
خغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې د راپور بل امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلاني نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلاني صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري او طالبانو البته ویلي دي چې دا د افغانستان له حقیقي یا واقعیتونو سره سمون نه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نه تاسو ته تاسو نه او زما احترام جناب اندرس ته او د افغانستان شریف خلکو ته. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې یم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی، ولې د القاعدې د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغورو د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ ونه ورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبار کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي، طالبان خو افغانان وو په افغانستان کې ژوند کاوه، دوی مړه کړل، بې ګناه خلک یې مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، دا خلک یې مړه کړل. نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان د پاره یو نوی پیلامه ده چې مونږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولی شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو
توان نلري. ګلانی صاحب وړاندې په دې باندې خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخله احتمال پیښولای شي، مګر یو بل پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لاندې ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که په افغانستان کې نوی نو چیرته دي؟
نا زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي، ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهانی دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي او په حتی په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کیدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا ترورستان یا دا بهرني قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډېره مننه اندر صاحب. ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي، یا مثلا که په افغانستان کې نه وي همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې دننه، د پنجاب په ځینو برخو کې، لکه د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه ښاغلی ګلانی صاحب ته، او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا به ډیره ستونزمنه او ډیره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغسې غریب هېواد لکه افغانستان په ضد کیږي، خو بیا د مشران په نورو هېوادو کې پیدا کیږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین، چې دا ونهشي کولی چې دا د دوی د القاعدې د مشرتابه ځای او هغه د دې کړنې تعقیب نشي کړای. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولول شي، مهارکول شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مو ورباندې وسي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، کنه په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوسمې شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کړ، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندې مور فایر کړې، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوی دی چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې ظواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښه معلومي چې له مجاهدینو سره د دغه القاعده شبکې اړیکې وي، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه او دوی سره روابط و د دوی مشران تګ و راتګ هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې، او ویډیوګانې موجودې دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وي، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شیان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کلا هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جوابوي چې باید همداسې وایي چې زموږ اړیکې هیڅ اثر نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساری، او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده، مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي. او پاکستان کې واضح خبره چې هلته چشنیان، یوغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره دا ټول وسال ته پات شوی دي، او په خوا د داعش سره مو عمل ته تللی دي. مرکزونه به ډیر زیات هلته وي، خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډیره قوي شبکه ده، او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړې دي، او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغې نه به ډیر ژر قاطعانه ځان خلاص کړي.
مننه. ښاغلی ګیلانی، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي، یا ورته ووایي چې مونږ پرېږدی په دې خاطر چې مونږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدی شو؟ دا ځواب دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدی شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه یې په تنګ کړي چې دی، ولې زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي، نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کړي او نړیوالو سره خبرې وکړي، او په شریکه باندې دا د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د اوباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري، هغه هم ورته په ګوته کړي چې په دغه ځایونه کې اوسیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوخت وو، دوی راغلل، د دوی مرکزونه وو په افغانستان کې. دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنګېدل، بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتمبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري، دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی، هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشي پټولی. او دا چې ایمن الظواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الظواهری په نړیواله سطح باندې یو ځانته یو رهبر وای او د القاعده مشري په غاړه دی. د غریب بایت هم ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره کدی په افغانستان کې وی دلته د پاتې شي، مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وی. نور کسان به په یقین سره چې اوس کسان خو به وي.
مننه. اندرس فکر کوي چې القاعده شبکه به بهرنۍ ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه، داسې امکان شته؟
مننه کوم تکر صاحب، زه په سر کې له ښاغلي ګیلاني صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې دای د مجاهد په توګه او اوس د افغانستان د پاره، د افغانستان خلکو لپاره دغه ستر حقیقت وویل. دا یو ډیره ښه خبره ده چې زموږ پخوانی مشران هم دا چې ضرورت و جهات وخت کې له عربانو نه مرستې غوښتي، مګر اوس چې جګړه ختمه ده او خارجان وتلي د خپل وطن په ځمکنۍ بشپړتیا باندې، هر جهادي مشر دغه فکر باید وکړي، واقعیتونه باید وایي. او بل رازم د دغه القاعده او داعش دلی دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړی دی. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده، اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته وو. زه مینهز یو افغان ورسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي؟ یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور د ولته خلک عبادت کوي دوی نه دی جوړ کړی، برعکس جماعتونه یې ورن کړي، روغتونونه یې ورن کړي، ښوونځي یې ورن کړي. بینان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو پر کې، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بل برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دې له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کیږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته، تاسو به راپور اوریدلی چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان را لګري. نو خامخا له دغه شبکو نه هم کار اخلي، مګر د دوی اقتصادي مالی بنیا ځینې ډېر عربي وادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولیږي او دوی دغه کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل دوی جوړ کړی، همدې لپاره دی کار واخلي. دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه. ګلانی صاحب، تاسو مخکې یو یادونه وکړه چې تاسو ویل ک طالبان کچرته القاعده شبکه په افغانستان کې وی، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نکړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو او د وسلوالو حضور په افغانستان کې، بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2000 لومړی کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرزولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل سب په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان لپاره اخیستل کېږي، او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې ده. موږ هر شپه هر ورځ دون تیاری ګورو چې په د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی بی 52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي. او په یقین سره چې درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی، هغه په ډېر ښه وجه باندې پوهېدی شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري. خدای دې نه کړي چې نور د افغان پوزه وینه شي. چې بیا مون خارجانو ته بهانه ورکو زمون د تنکی ځوانان بیا پکې شهیدان
دي. اګلنی سبب خې تاسو په کابل کې یاست، تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پويږي؟
په اول شپو کې بلې ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغه هم لیدلې او په دغه او د یو مسلمان په هیڅ باندې ما خپل غاړه ته خلاصه کړې او دا خبرې مرتشولې رسول دي، مګر اوس دوی یا ډیر مصروف چې ضرورت لري چې مونږ سره وګوري، دا بشران مونږ سره نه ګوري، د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر څه دی د احتمالي حملو د نړیوالو په اړه اندر صاحب؟
بلې، و ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته چګور لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتسنډنې کړي دي او زموږ ګاونډیانو هم تاسو چې پاکستان عملاً بمبار توک او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډیر ضعیف وو او زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم رقم ګوسندنی کې زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي ورسله جمهوریت د خود نه غوي کوشش کوي واسوي جګړې ته، نو دغه ټولو احتمالات چې موږ ګورو ډیر امکان لري چې طالبان په خپل سیاسي دریس کې په یو دننه اول یو مشروعیت ترلاسه نه کړي او نړیوالو سره د نړیوالو هغه وختونه چې د افغانستان ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه دي جوړ جاړېونه کې، دا امکانات احتمالات موږ ډیر زیات وینو، ځکه هم دا وسم ځینې راپورونه پټ دولت نه خبري خو خلکو ویلي چې په المان کې په ځینې ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې غزمی کړي بلکې عملا نه بمبار کړي یو پایګای ورن منځ وړ، دا خبره بیا پټه پاتې. نو موږ ګورو کچېره دا وضعیت هم دا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورستر بلې خرابېږي او په دا کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغه څه شرایط په خپل د افغانستان اسلامي امارت لار ورکی چې بهرنی زبرځواکونه چې خپل مخیل لري او بیا په وسال کې چې د شرق او د غرب بلاک بیا په خر په خر دی او ډیر ناندري ډیر داوی سروي، دا زموږ یو ته ور بیا خپل نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره خپله سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په امغه خوب کې چې موږ ټول نړۍ ماته کړې ده او دغه شرایط ته د تعامل لپاره لار نه وره، مغرورانه عمل کو، افغانان باید ځان پوه کی چې ترغو خپل یواد بیا د بهرنوې د سیاست او د نیابتي جګړې کارونه کوي. مننه کوم
تاسو نه. مننه ګیلانی صاحب، تاسو په نظر د دوه د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو پر راپور کې شوې ده، د دوه د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي، د دوه تړون نور مواد هم لري، څومره ستاسو په نظر د دوه تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دوه لوري نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو، حتی د کومه ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته نو د دوه کوم تړون چې هغه منتفي شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه دی شوی، که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامی خپل غیږ د ټول افغانانو لپاره خلاص کړی وای او زمونږ تعلیم یافته او کارپوه خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړې وای چې دوی راغلی وای خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وای، نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی او دا زمینه باید امارت اسلامی مساعده کړی وای، چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري، هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک پوکه موږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي، دلته چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي او سره روابط نه لري، او بل اخر افغانستان پر رسمیت ده پیژندل. نو دا بعد خاورین نړۍ کې دغه سي یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان خلکو لپاره. امید ده چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار د دنیا سره ځان همګام کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر دغه نه زبون به هر ورځ ما خبره وي چې موږ دوه پنځوس ملکونه د ماته ورکړې خو یو دوه بوجې وړه موږ ته راکړي.
نو
زموږ دغه ټول غوښتنې او افتخارات دا شوی دی چې خپل خلکو ته فقط وړو وغواړو چې دوی یو څو ورځې ژوندي پاتې شي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهراً داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي، کورنۍ دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. نو ظاهراً دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. نو د دوی د موجودیت هدف څه دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نړیوالو په ضد یا د نورو هیوادونو په ضد د نقشو په جوړولو یا د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟ تاسو ته مې ویل که لنډ تاسو ځواب وایي، بیا په همدې مسله غواړم چې د اندر صاحب نظر وپوښتم.
فقط یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنگی ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډیر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغوی د دې جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. د وروستیو دوه دریو دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګیلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلوونکې ده، فکر کوي یوازې تمویلوونکې ده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
مننه کوم. اول خو باید زه دا ووایم چې ما ته چې زه یو بېطرف افغان او پخواني نظامي افسر یم، زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خو تمیل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلانی صاحب یې او تمیل کوونکی حزب ځان ته وایي، دوی خپل غبرګون نه ښیي. زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش یو څه دلته معلومیږي، ډېرې نورې تروریستي ډلې به راپیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعال شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په ارامه لري ناست، هغه به هم ځان وښیي. د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دی چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید د دغه تروریستي ډلو او په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځان نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور وبرمند شي او د افغانستان د خلکو لپاره هم د په ګټه وي. که نه دا موضوع به ډېره جنجالي، دلته به ډېر داسې جګړې پیښې
چې
تیر جګړې بم دی یاد وځي. مننه کوم.
ډیره مننه. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندلوڅه په 25 دقیقې بس کې را سره لتاسو او لملمنونه مننه چې د خبرونه مو تر پای واوریده.